د مشال لړۍ په بل خبرونه کې ز ساسو کوربا ګل ایازم دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې دی په روان خبرونه کې د کابلی سیمو پاکستان او د سیمې پاړه د تبصرو شنو ترڅنګ ولیز خبرونه د مشال ترانا لاندې بحثوم د خبرو خلومړي بعد د سات تازه خبرونه وو دا خبرونه سره ټکی پښتون اژغورن غورزنګ نن په بنو کې د علي وزیر د گرفتاری خلاف جلسه کوي په پا پاکستان کې د کرونا وایرس لوجی نور اتیا کسان مړ شوي او امریکا پلان لري چې په روسیا کې آخري دوه کنسولګری هم وتړي دا خبرونه تفصیل پښتون اژغورن غورزنګ د بنو په جانخیلو کې د غورزنګ د یو مخکخ او پارلماني غړي علي وزیر او د نورو غړو د گرفتاری پر ضد احتجاجي لاریون کوي علي وزیر د دسمبر پر 14 په پیښور کې نیول شوی وو د پیښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر یې د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې او حواله کړې دي پولیسو پر علي وزیر او ملګرو یې د دسمبر پر 14 په کراچۍ کې د پښتون اژغورن غورزنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد د وینا کولو تور پورې کړی دی خو پښتون اژغورن غورزنګ دا تور ردوي علي وزیر د دسمبر پر 13 له پیښوره کراچۍ ته ورول شوی وو او د دسمبر په 19 په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړ شو د علي وزیر ترڅنګ د پښتون اژغورن غورزنګ نور غړي او مشران هم یاد عدالت ته وړاندې شول عدالت ټول کسان د دسمبر تر 13 په ریمانډ پولیسو ته حواله کړل د بلوچستان صوبایي حکومت پر اپوزیشن ګوندونو غږ کړی چې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره ټاکل شوې جلسې وځنډوي د صوبایي حکومت وایي لکه چوانی بیګا مشال اړوي ویل چې د اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر 25 کوټه جلسې وروسته په صوبه کې د کرونا وایرس کیسونو کې درې چنده زیاتوالی راغلی دی نوموړي له اپوزیشن ګوندونو خاص وکړ چې تر درې میاشتو پورې جلسې وځنډوي خو بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونه د حکومت دا خبره ردوي او وایي حکومت له ولس طاقت څخه ویریدلی دي دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت د حکومت ضد په ټول هیواد کې د جلسو او لاریونو نوی شیډول ورکړی او د وزیر اعظم عمران خان استعفا غوښتنه کوي خو عمران خان وایي د اپوزیشن په وینا به استعفا نه ورکوي او د پی ډی ایم غړي د خپلو مشرانو د درغلو لپاره راغون شوی دي په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کووید 19 ناروغۍ اتیا نور کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمېره 9323 ته رسیدلې ده د کرونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سره د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 4,05,278 ته رسیدلې ده په ملک کې په تیر یوه ورځ کې 2,615 کسان په کرونا وایرس اخته شوي خو له دې ناروغۍ 4,00,000 نه زیات کسان رغېدلي هم دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې له مذاکراتي پلاوي سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د سولې لومړی پړاو پرمختګونه دي له خلکو سره شریک کړي د قطر پلازمېنې دوحې راستون شوی د افغان دولت د سولې مرکزي پلاوي په کابل کې د سلا مشورو لړۍ پیل کړې ده دغه پلاوي پرون ولسمشر غنی سره وکتل او د سولې د لومړی پړاو خبرو په اړه یې معلومات ورکړل د تېرې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مرکزي پلاوي یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وی وسپارلې دوړو پلاوو پریکړه کړې چې په ایجنډا او د غور لپاره به له خپل مشورانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15 بیرته مذاکرات پیلوي تاسو مشال لري خبرونه اوري امریکا پلان لري چې په روسیا کې خپل اخري دوه کنسولګری وتړي او په ماسکو کې یوازې یو سفارتخانه پریدي ځکه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي د امریکا د بارونو چارو وزارت د دسمبر پر 19 متایید کړه چې دوی به دوه کنسولګری وتړي د امریکا د بارونو چارو وزارت وایي د ازادي اروپا ازادي رادیو ته په لګري بیان کې ویل چې د بارونو چارو وزیر مایک پامپیو د ماسکو لپاره سفیر جان سولوان سره په مشورې سره پریکړه وکړه چې په روسیا کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت خوندي او دروان هوسو برخه په توګه دواړه کنسولګری تړي اوس خبر ته برتانی وزیر اعظم بورس جانسن پرون په انګلند او د لندن په نور برخو کې روسو لاغي بندیزونه نور سخل چې د کرونا وایرس نوې قسم خبرېدل یا منتقلي د اندېښنې وړ کچې ته ورسید جانسن او د برتانیې ساینس پوهان ویل چې د نوې کرونا وایرس نوې قسم د اصلي په پرتله تر 80% ډېر منتقلیږي یا خبرېږي خو د وبای ناروغانو ناروغي پوهان وایي داسې کوم شواهد شتون نه لري چې دا خورا وژونکې دی یا ډېری سختې ناروغۍ لامل کیږي دا د مشالې خبرونه خبرونه مد مشال اړین نو اوریدل کده موږ کوم څه تاسو په خبرونو کې اوریدل چې نن پښتون اژغورن غورزنګ د بنو په جانخیلو کې د یو احتجاجي لاریون کوي دوی د لاریون د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ او پارلماني غړي علي وزیر او د غورځنګ د نورو غړو د گرفتاری پر ضد کوي. را سره له بنونه د مشال اړیو خبریال عمر وزیر د ټلیفون په کرخه دی، ناغینه و نور تفصیلات لو. عمر سهار مو په خیر. عمر، د دې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ټاکل شوي د لاریون یا د جلسې حال راسه شریک کړئ چې دا په کوم ځای کې کیږي او څه انتظامات ورته شوي دي او انتظامیه څه وي؟
بالکل ګلیاز، پښتون ژغورنې غورځنګ په جاني خیلو کې چې د بنو خار نه په سویلي اړخ باندې 15 کیلومتره فاصله کې دغه کلیواله سیمه ده، په دې کې دغه لویه جلسه نن کېدونکي دا چې لا شروع شوې نه ده. د غورځنګ چې کوم مشران دي، منظور پښتین، دغه رنګې د غورځنګ یو بل مخکښ محسن داوړ چې د قومي اسمبلی غړی هم د هغه بنو ته رسېدلې دي، خو لا جلسه ګاته نه دي رسېدلې. د هغه دپاره مکمل انتظامات شوي دي، هلته خلک په ځای شوي باندې دي. خو دې سره سره دا به ووایم چې دغه چې کومه جلسه ده، اول دغه سیمینار و د امن په نوم په جاني خلو کې دوی سیمینار د هغه دپاره مهم هم چلولی و. هغه اهداف څه دي، هغه ایجنډا څه ده، هغه به وروسته بیان کوم. خو چې کله د غورځنګ یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر گرفتاری وشوه د پولیسو لخوا، نو دا بیا د غورځنګ چې کوم مشر دی منظور پښتین هغه اعلان وکړو د امن سیمینار بیا وروسته جلسې بڼه واخیسته، په جلسه باندې بدل کړل شو چې نن دغه به لویه هلته جلسه کیږي. د غورځنګ نور مشران هم چې کوم نیول شوي دي، د هغې د خلاصون دوی غوښتنه کوي. خو دې سره سره د امن سیمینار چې اول نه دوی په دې دپاره کوم مهم چلولی دی، په هغې کې مهمې غوښتنې دوی دا کړي دي چې په جاني خیلو کې کومې هدفي وژنې کیږي د هغې مخنیوی. دې سره سره په جاني خیلو کې چې کومه منډۍ ده، د جاني خیلو لویه منډۍ وه چې هغه په عملیاتو کې ړنګه کړل شوې ده، د دروازه په عملیاتو نه وړاندې کوم په جاني خیلو کې چې عملیات شوي ول، د هغې چې کوم خلک دي، دوکانداران دي، هغې ته د معاوضې غوښتنه او دغه منډۍ دوباره جوړول. دې سره سره په جاني خیلو کې له درکه کسان د هغې خوشي کول، عدالت ته وړاندې کول، دا یوه بله غوښتنه ده په دې امن سیمینار کې. او دې سره سره په جاني خیلو کې دوی وایي چې ټایپ ډی روغتون یا هسپتال او د غرنګ د سکول او د کالج ودانۍ چې د تیرو یو لسو کلونو نه د دوی په وینا د سرتیرو په قبضه کې دي، عوامو ته خلاصې شوې نه دي. هغه د عوامو د پر خلاصول په امنیتي چې کم چک پوسټونه دي، په هغه د خلکو زبرغونه بندېدل او دغه رنګ په عملیاتو کې د لټون چلته کوم عملیات کیږي، په هغه کې دوی د مرمن غوښتنه کوي د پولیسو یا د سرتیرو لخوا چې کیږي، په هغه کې د مرمن هم شامل وي. نو دا مهم غوښتنې دي په دغه سیمینار کې.
خو دا سیمینار او انتظامی عمر کدار راته وایي چې انتظامی لخوا څه انتظامات شوي دي او کنه او څه ورته ویلي دي؟
انتظامی له اړخه تر اوسه پورې رسمي بیان خو نه دراغلی. البته ځای په ځای چې کوم جاني کې، چونکه دا اول نیمه قبیلی سیمه وه چې دا اوس هلته پولیس هم شته، تانه هم شته، نو هلته د پولیس چې کوم سرتیر دي ځای په ځای په لارو کې چې کوم دي ځای پر ځای شوي دي. البته د جلسې چې کوم انتظامات دي، دا سیکورټي هغه څنګه نورې جلسې شوي دي، دا غورځنګ خپل چې کوم پلویان دي یا دا هغې کارکنان دي، د هغې له اړخه چې کوم امنیتي ګامونه دي هغه خپله پورته کېږي.
عمر، تر دوی څو بجې ټاکل شوي چې دوی به جلسه شروع کوي؟
دغه لس بجې وخت چې کوم دی هغه ورکړل شوی و چې اوس لس بجې شوي دي، سوم دقیقې پې تېرې شوي هم دي. خو لا هم منظور پښتین او د غورځنګ نور مشران هلته جلسه ګاته رسېدلي نه دي. هغه بنو ته ضروري انټر شوي دي، خو لا جاني خلو ته نه دي رسېدلي. نو دغه جلسه امکان لري چې یولس بجې خوا وشه یا هغې نه پس چې کوم دی هغه په قاعده توګه شروع شي، هلته انتظامات چې کوم دي یا عام چې کوم کارکنان دي هغه
ډېر زیاته مننه له بنو نه د مشال اړیو خبریال عمر وزیر وو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د احتجاجي جلسې په اړه را سره تازه تفصیلات شریکول. په خوست کې زرګونو کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو خلاف لاریون وکړ او د نوموړي د خلاصون غوښتنه وکړه. لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د ټلیفون له لارې خبرې وکړې او ویل له دوه نیم کلونو راهیسې په پاکستان کې هغه کسان نیول کېږي چې لر او بر وطن کې سوله غواړي. تفصیل د نجیب الله الخیل په دې رپورت کې ورو
دی. ولسی لاریون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون له لارې په وینا کې وویل، په وروستیو دوه نیمو کلونو کې نه یوازې علي وزیر بلکې په پرله پسې توګه هغه کسان نیول کېږي چې لارو بر وطن کې سوله غواړي.
دا یو جنگ دی، دا د یو جنگ مسوځي، دوی ته د یو جنگ نه اور ور لګېدلی دی. نو د دې مړون هم په یو ځای کېږي، د دوی سره راټولول د دوی په دشمن بد لګي. هم هر څوک چې د پښتنو په اتفاق خفه کېږي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپلو خبرو کې پر نړیوالو همغږ وکړ چې په دې خاوره کې د جګړې د بندېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره مرسته وکړي. یو تن لاریونوال مدني فعال فریدالله قربان وویل،
وروستیو ولسونو غوښتنه وکړه تر څو علي وزیر زر تر زره راخوشی شي. په عین وخت کې د لاریون ګډونوالو د پی ټی ایم ملاتړ وکړ او په هیواد کې چې دلته کومې بدبختۍ روانې دي، جنگ روان دی، مثلا په وروستیو کې د غزنی خو نړۍ پیښه دغه وغندل شوه او غوښتنه وشوه چې نور د دلته جنگ بس شي او د تلپاتې سولې هیله وشوه.
خوستی ځوان قادر شاه انصاری لاریون ته په خپلو خبرو کې وویل،
نن لارو بر ټول ولس منظور پښتون ده، علي وزیر ده، محسن دوار ده، ته به اوس پښتنو ته حقوق ورکوي.
د وزیرستانی کډوالو یو تن مشر جمشید مسید بیا په خپلو خبرو کې د لاریونوالو ګډون وستایه، خو وی ویل چې دا ډول مهمو مسایلو لپاره باید د خلکو ګډون او حضور نورم پراخ شي.
نن زه دا په دې خلک فخر کوم، خو بیا ها دا کام دی په چار دی چې هر یو سړی د کور نه یو کس راووزي، ویل چې هر سړی زورې دلای دی، مشرم بیره شوی دو، تر سره هم کونډا شوی دو، ماشومان هم یتیمون شوی دی.
د علي وزیر د نیول کېدو په باب د سند پولیس ویلي چې په نوموړي د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې شوی دی، خو غورځنګ بیا دا تور ردوي او وایي د سوله ییزو او قانوني لارو په واسطه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
دا مشال رادیو ده.
په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم د حکومت پر ضد احتجاجي جلسو پلان جوړ کړی دی. پی ڈی ایم غړي وای د حکومت ضد احتجاج به جاری ساتي، خو صوبایي حکومت د اپوزیشن پر رویه خفغان خولې او وای د اپوزیشن جلسو سره به په صوبه کې د کورونا وایرس کیسونه نور هم زیات شي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د پی ڈی ایم د پریکړې سره سم به لومړۍ جلسه د جنوري د میاشت په دویمه نیټه په خوزدار کې کیږي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي صدر عثمان کاکړ و مشال ریډو ته وویل چې د دې احتجاجي جلسو مخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری نیول دی.
په 2 جنوري باندې په خوزدار کې د خوزدار ډیویژن هډ کوارټر دی، په 10 جنوري په نصیر آباد کې د ریټول ډیویژن حالت، په 14 تاریخ په لور لای کې پرولس تاریخ په چمن کې نه، په گوادر کې بیا لږ د مرکزي مشرانو سره مشوره کول او زه به ډېر ټاکو، او په کوچ کې به په ټول اخر کې کو د نام مارچ دا ټول ریلیانی د جسټس ودی دا د لانګ مارچ د تیاری د پاره دي.
په بلوچستان کې د پی ڈی ایم للوري د جلسو پر اعلان باندې صوبایي حکومت سخت خواشنی څرګنده کړې ده او ویلې دي چې د دې عمل څخه به په صوبه کې د کورونا کیسونه نور هم زیات شي. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی و مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 15مه نیټه په کوټه کې چې کومه جلسه شوې وه، دا هغه وروسته په صوبه کې د کرونا کیسونه درې چنده زیات شوي وو.
خصوصا چې کوم زبر اپوزیشن پولیټیکل پارټیز دی، دوی یو تاریخ روان دی پی ڈی ایم دا، دوی سم خوښ کوو چې د دوه درې میاشتې دوی صبر وکړي، دا کرونا دی ختم شي، ویکسین دی راشي یا کیسز دی کم شي، هغه بعد جلسې وکړي. اوس بلوچستان کې فلور لای کې په خوزدار کې جلسې اناو سوې دي، نو د صدا دی چې کرونا زیات شي.
خدای دې به اختلاف ګوندونه د صوبایي حکومت دا اداوی ناسمی گنی او وای چې حکومت اوس د اولس د طاقت څخه وېرېدلې دي چې لامل دوی د کرونا د خبرېدو پروپاګاندا پیل کړی ده. په دې اړه د قومي اسمبلی غړي او د جمعیت العلماء اسلام بلوچستان صدر مولانا عبدالواسع زیاته کړه،
تجدد باندې ضرور عمل کوو، لیکن حکومت اوس د جلسو څخه د دوی ویرېږي چې جلسې څومره کامیاب کړي د غونډې د دوی په صلاح باندې عوامي نفرت زیاتېږي.
دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د دسمبر په 14مه نیټه په لاهور کې و خبریالانو ته ویلي وو که وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1 نیټې پورې استعفا ورنه کړه، نو دوی به د فروری په 1 نیټه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان وکړي. خو وزیر اعظم عمران خان او یو شمېر وفاقي وزیرانو په وار وار ویلي دي چې د اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب له امله د خوندي ساتلو لپاره احتجاجونه کوي او حکومت به کله هم د دوی په دباو کې رانه سي. خو د حزب اختلاف ګوندونو د حکومت دا خبره همیش رد کړې او وایي چې د احتساب له لارې حکومت یوازې خپل سیاسي مخالفین په نشه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په خبر پختونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي او د ماحولیاتو یا چاپیریال پوهان وایي په راتلونکو اونیو کې به یخنی زیاته وي او په میدانی او غریزو سیمو کې به درجه حرارت له منفي څخه کم وي. ډاکټران وایي په موجوده وبایي حالاتو کې ولس ته ډیر احتیاط پکار دی، ځکه چې ډیره یخنی کې د سا سینې او مرۍ ناروغۍ ډیریږي. تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا پاکستان دا موسمیات محکمې پوینا راتلونکي لس ورځې پس یعنی د دسمبر میاشتې په اخر کې د ملک په زیاتره سیمو کې به موسم ډیر یخیږي او حرارت په میدانی سیمو کې منفی ته درغورځېدو امکان دی او واورې به هم ډیر زیاتې کیږي چې له وجې به دا ځل یخنی ډیر زیاته وي. او د دې د رپورټ تر مخه خوشا سلویخ کال پس په دومره زیات یخنی د پاکستان په میدانی سیمو راځي. دا چې د دې سب وجوهات کې دي شي نو پیښور پوهنتون ماحولیات څنګه کې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر اسف خان مشال لیډو ته ویل
د کلایمیټ چینج ستاسو چې موږ په پښتو کې اقلیمی بدلون وایو یا په اردو کې ورته آب و هوایي تبدیلی وایي، دا دې ته وایي چې په یو علاقې کې لانګ ټرم ټرینډز د موسم څه دي. نو اوس که تاسو وګورئ په ټول دنیا کې رو رو درجه حرارت چې کوم دی هغه زیاتېږي لګیا دی او ګلوبل وارمنګ څه چې موږ عالمی ګرمایش ویو هغه رو رو زیاتېږي لګیا دی او دې دی وجه موږ چې کوم کلایمیټ چینج دی یعنی اقلیمی بدلون دی هغه روان دی. نو یو طرف ته خو هر کال درجه حرارت چې کوم دی هغه رو رو زیاتېږي، خو بل طرف ته کله کله داسې هم شي چې دی نیچرل ویریبلټی دی وجه څه چې موږ قدرتي تفریق ویو هغه دی وجه یخنی کله زیات راشي. نو دا یو قدرتي عمل دی خو د سره سره قدرتي تور منی کال په کال سن سفر کرات لشي او د جمی موسم کې یخنی زیات دی شي. خدا دا چې اسمان باران سمره وریږي یا خاص کر موږ چې کوم شمالي علاقې دي الته واوره سمره وریږي او دا چې کوم یخ هواګانې وي دا یو خاص سمت ناراضي پاکستان ته نو هغه سره چې کوم دی نو دا په جمی کې درجه حرارت کمې دی شي. نو اې دې چې کوم مین وجه ده هغه دا نیچرل ویریبلټی ده ست چې موږ قدرتي تفریق ویو په موسم کې.
طبی ماهرینو په ولس غږ وکړو چې باید احتیاط وکړي، ځکه وړاندې نه د کرونا وبا د ناروغ له وجې روغتونونو کې ځای نشته دی او د عملي او د سهولیتو وړاندې نه کمی دی. دی وایي چې داس یخ موسمونو کې د ډېر عمر خلک او خاص کر ماشومان د سا د نمونیا او دغه شان د یو شمیر ناروغو سره مخ کیدی شي نو باید ځان ګرم وساتي. پیښور لیډی ریډینګ روغتون کې ډاکټر اسفندیار بیٹنی په دې حق لا مشال لیډو ته وایي
په هغه کې موسم یخیږي لګي د مصر اوسم په هاسپټلز کې داسې کنډیشن ده چې آیسولیشن بیډز او وارډز سمره موږ جوړ کړو هغه اور برډن دی بیډز تقریبا اکوپایډ شوی دی. نو هغه لپاره او هاسپټل خو کوشش کوي لګیا دا چې را موږ نور بیډز هغه کو راوړو او دی هغه کې کووډ مریضانو لپاره مختص کوم خوغه پر وسایلم پکاري.
دا موسمیاتو محکمه دا تازه رپورت تر مخه دا دسمبر 10/20 نیټه نه با دا سایبیری یخ هواګان هندستان او پاکستان تر داخليږي چې له وجبه درجه حرارت تر منفی راکوزېدي شي او دغه شان په غریزو سیمو کې هم د زیات وره وردو امکان سرګند کړي دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش. د افغانستان ولسمشر د سولې له مذاکراتي پلاوي سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د سولې لومړی پړاو پرمختګونه دي له خلکو سره شریک شي. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال مشال اړتیا ویل خاغلی غنی ویلي چې پلاوی دی د سولې په خبرو کې د خلکو سلام مشورې ته بشپړ غوږ ونیسي. په ورته وخت کې د ملي مصالحي عالي شورا وایي ټاکل شوی چې د دولت مرکزی پلاوی به د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره وګوري، د دوی مشورې به په پام کې ونیسي. نور حال د رحمت الله افغان په دې رپورټ کې اورو.
د قطر له پلازمینې دوحې راستون سوی د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی په کابل کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړې ده. دغه پلاوی د شنبې په ورځ له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل او د سولې د لومړي پړاو خبرو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال بیاندوه خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اقشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی ته لارښوونه وکړه چې د دویم پړاو مذاکراتو له پیلېدو وړاندې د افغانستان د خلکو له مختلفو اقشارو سره سلا مشورې وکړي ترڅو په مذاکراتو کې په سمه توګه د هغوی استازیتوب وسي.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان دولت د سولې مرکزی پلاوی د تیرې چهارشنبې په ورځ د دغه شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم کتلی دي. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل، د سلام مشورو په لړ کې ټاکل شوی چې پلاوی د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره هم وګوري.
په راتلونکو څو ورځو کې چې حیات په کابل کې اوسېږي، دوی به د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وګوري، ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کړي چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت په شریکېږي، او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اقشارو سلام مشورې به له حیات سره کومک وکړي چې په دوحه کې یا دویم دور مذاکراتو کې دوی ښه لاسبری ولري.
د تیرې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوو یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې. دواړو پلاوو پریکړه کړې چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي مرستیال د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو طالب پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی. د طالبانو د اعلامیې له مخې تر اوسه دغه طالب پلاوی د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
نن د انساني همدردۍ نړیواله ورځ ده. په دې ورځ په خلکو غږ شوی چې باید غریبو او بې وزلو سره مرستې، خوراک او د ناروغۍ د علاج مرستې وشي. د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزی د باجوړ او مومندو د خیر ښېګڼې هغه تنظیمونو سره خبرې کړې چې بې وزلو سره مرستې کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د یو د ناروغ او د نورو خلکو په غږونو پیلېږي.
دا د خلوزو فلاحي کمیټه باجوړ لخوا د خوراکي او غیر خوراکي شیانو د تقسیمولو په دوران د خلکو آوازونه دي. د کمیټه مشران وایي چې دوی د انساني همدردۍ په خاطر د بیوسه او ضرورتمندو سره مرسته کوي. شاولی خان مامون دغه کمیټه مشر دی او دوی وویل چې دوی د خلک پیسې را لیږي او دوی هم په هغه پیسو شیان اخلي او واپس په خلکو کې تقسیموي.
موږ د ټولو انسانانو سره مرسته کوو. زمونږ چې څومره وس کیږي، کومه بيماري چې راغلي وانه په دغه کې هغه لاکډاون لګیدل او په هغه کې د ډېړې کم مزدوران چې وړه او دغه خوراکي څومره شیان چې ګرمه کپڑے چې څومره وي هغه موږ غوله ورکړلې. څنګه د مریضانو خدمت کوو؟ دلته چې څومره مریضان یې موږ یا په خبرت لیگو زمنګ خپل ټیم مسزي یا لکانو سزي اغا د گاڑی کرایا ولته چې څومره خرچه پاغه باندې راسي اغه منګه کو.
نن د ملګری ملتونو لخوا د انساني همدردۍ نړیواله ورځ هم منځل کیږي او ویل شوی چې دا ځکه هم چې خلکو کې بیداری راشي چې د غریبو سره چې خواړه نه لري د هغوی سره او د ناروغ سره همدردی وکړي او له دغه جنجالی وباسي. هم د باجوړ په سمسیرو چم ماموندو کې سیف الرحمن زلمی و چې د ګردو ناروغي پیدا شوی و. وس اتویش کلند خدای وای چې په علاج تر اوسه پورې د 8 لک روپو نه زیات لګښت شوه او د دومره غریب دي چې علاج هم نشي کولای. د علاج هم د یادې کمیټې لخوا شوې.
بالکل ټیسټونه مې پوره شوي دي، خور مې ګرده راغی، ګرده برابر شوي در څه، خو صرف د کورونا د وجې ما پرېشن لیټ ډېز ډېر زیات خوشحاله یم. بس یاره چې دا خلکو ما سره امداد نه وی کړلې، الله ته پاتې کېدی چې زه وختي مړ وی پېښ ولې، خو بس الله دې سړی ښه وکړي. څوک هم چې په دنیا کې دي مالدار ترین خلک او ښه خلک الله دې کامیاب لري، الله پاک دې د بیماری د دې غم مصیبتونه وساتي.
همداشان په مهمندو کې هم د انساني همدردی په بنیاد د بیوزلو سره هر وخت عام خلک مرسته کوي. ځینې داسې خلک دي چې دوی بیا نه غواړي چې په میډیا د خیرات، صدقې او یا د چا سره د مرستې اشتهار راشي، خو بیا داسې منظم خیراتي تنظیمونه هم شته چې یو څوک ورسره رابطه کول غواړي نو رابطه یې ورسره وشي، دوی ورشي او بیا د خپل ضرورت شیان ترې واخلي. په دغه شان تنظیمونو کې یو همدرد ویلفیر ارګنایزیشن هم دی چې زیاتره خلکو له خوراکي شیان او د سکولونو ماشومانو له د سکول جامې ورکوي. محبوب شیر دغه تنظیم مشر دی.
موږ د کورونا د لهر نام تیر شو، دا اوس بیا هم کورونا لهر رااله، په دې کې هم جاری وساتو. زمونږ کچې کوم ډونر وو هغه ډېر افیکټ شوی وو، هغه مغه خپل همتونه بیلو، هغه موږ ته دا یقین دهانی راکړل چې تاسو خپل کار جاری ساتئ. دا پټ پکې چې کومه موږ په هر میاشت کې د غریبانو او یتیمانو کونډو ته ورکو.
د دې ورځې په مناسبت سره ملګری ملتونه دا هم وایي چې باید داسې هم وي چې خلکو کې د همدردی په حواله بیداری پیدا شي، او دا هغه ورځ ده چې پکې خلک متحد وي او هر وګړی باید د خپلو هیوادونو حکومتونو ته وریاده کړي چې د انساني همدردی لپاره د نړیوالو لوازنامو احترام وکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د کرونا وایرس وبا په 2020 کال کې د نړۍ اقتصادونه له سختو حالاتو سره مخ کړل. دغه کال ډېرې تجارتونه بند شول او په میلیونو خلک متاثر شول. په عین حال کې حکومتونه هڅه کوي چې خرچي کم کړي او ولسته سهولتونه ورکړي، خو پښتنه دا چې آیا 2021 کال کې به د اقتصادونو بیا رغونه ممکنه وي او که څنګه؟ آیا د اقتصادونو ښه کېدل به د کرونا وایرس واکسینو په دستیابۍ منحصر وي که نه؟ د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د پښتنې په دې رپورت کې څېړلې چې ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
د کورونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کورونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې ده چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 2 لک ارب ډالرو نه زیات جوړیږي، خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او ای سی ڈی په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 3.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په سیډنه کې خبرداری ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په آخري 100 میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده. پښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصره وي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت د فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي ازموینو ښودلې ده تر 90% زیات مؤثر دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه ښایي په لږه موده کې واپس ته عادي حالاتو په لور روان شي، خو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا ښایي ډېر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 ملیون خوراکونه جوړول شي چې ورسره به 25 ملیون خلکو ته هغه واکسین رسیږي. بیا په 2021 کې باید د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي. حکومت کتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډیر کم دي. د سرمایه کارۍ د یو غټ بانک یو بی ایس مشر ایکسل ویبر سی این بی سی امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه په رغېدو کې به ډېر وخت لګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس یو این سی ٹی اے ڈی د نومبر 19 په رپورٹ کې خبرداري ورکړي چې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلې ښایي ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فائنانس یوې اقتصاد پوهې ایلینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 0.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بندې شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدای شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوې وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، بلخوا د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو صفایي کوونکو خرڅلاو کارونه کول د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړیو نهو میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.5% راکم شو، یعنی دا د 3.2 ملیون نه ساعته کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواریکښو حالات په پدې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې بکووا په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړی
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو.
لژمنې سرسم وزرته اونیزه خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث در خبرو. راځي چې دغه وښو
د مشال ترنا لاندې
کزمنګو د مشال ترنا لاندې بحث کې زساسو قربا ګل ایازم څنګه تاسو ته معلومه ده. کزمنګو دونکو د دسمبر پر 14 د 2013 کال پر آرمی پبلک سکول د شبی بریت شپغم کال دی شپکال پروشو د دغه بریت د 2016 کال د دسمبر پر 14 په د پیښور پر آرمی پبلک سکول په ترهګر بریت کې د سکول د عملی استادانو او د ماشومان په ګډون ل 1340 زیات کسان وژل شوی ول. د دغه بریت ځمواري تحریک طالبان پاکستان منلی و. د آرمی پبلک سکول د پیښې شپکال وشو خو د غزمن شو کورنۍ ول عدالتي کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې د دې پیښې ککړ کسانو خلاف کاروایی وشي. په دې لړ کې د آرمی پبلک سکول په اړه باندې جوړ شوی یو جوډیشل کمیشن یا عدالتي کمیشن هم جوړ شوی وو او اغوی په خپل راپور کې دا ویلی وو چې امنیتی نیمګړتیاوی په ګوته کړی وي. په نننی پروګرام کې برا سره د بشیر خونو فعال وکیل او د پیښوران د پبلک سکول د بریت ښار شوی د ټولنې شهدا فورم مشر فضل خان ایڈوکیټ ملموی، د دې ترڅنګ ورا سره په پیښور پوهنتون کې د سیاسياتو سانګ یعنی پولیټیکل ساينس سانګ مشر ډاکټر عبدالرؤف ملموی او ورا سره اوس د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ اسد نذیر صاحب ملمدی. بریګیډیر اسد نذیر صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر شکریا ټول اوریدونکو ته سلامونه.
ډیر زیاته مننه بریګیډیر صاحب. لومړی پښتنه د آرمی پبلک سکول په بریډ باندې دا راپورته کیږي چې شپږ کاله تیر شول خو تر اوسه پورې د پدې کې چې کوم اغیزمن شوی کورنۍ دي هغوی د انصاف په لټه کې دي.
واقع ده چې پدې کې ځینې کورنۍ داسې دي، مور پلار داسې دي د دغه ماشومانو چې دا هغوی پوره تسلی نه ده شوې، او دا هغه تسلی وجه د درې سیزونري چې یو طرف ته دغه کمیشن هم اشاره کړې وه، او بیا چې سپریم کورټ کې دا کیس واغې کې هم اشاره وشوه. یو خدا وه چې کم معلومات وي د دې چې کم ذمہ دار خلکو د دې شاته، او چې تا چا دا کار کړی و آیا هغوی سره سامل وکړی شو، او د هغوی خلاف څه کاروایي وشوه، هغوی ته کومې سزاګانې میلاو شوې. د دغې باره کې پوره معلومات هغوی وایي چې موږ سره شریک شوي نه دي، شریک کړی نه دي. دویمه خبره دا ده چې په دې کې بل احسان الله احسان و چې هغه د ٹی ٹی پی چې د هغې مشر فضل الله د دې ذمہ داری قبول کړې، او هغه په ډېرو سختو ډېرو سپکو الفاظو کې د دې ماشومانو ذکر کړی چې موږ په سر سر او په سترګو سترګو باندې ویشتل. نو د هغې احسان الله احسان ته خلکو د دغې کورنو ډېره زیاته غوسه وه، تاوتریخوالی و، هغوی ویل چې دې ته سزا ولې ورکړې نه کړې. درېیمه خبره پکې دا ده چې آیا په دې کې چې کوم ذمہ وار و، چې د چا ذمہ واري وه، که هغه استخباراتي اداره وه، که هغه سیکورټي اداره وه، که هغه پولیس او که نور و داسې، نو د هغوی خلاف څه کاروایي وشوه په دې چې دا خو یو کمزوري خو ښودلې شوې ده چې هغه په رپورټ کې هم موجوده ده. او بل ضروري خبره ده چې د چا ماشوم د چا بچی په دې کې شهیدان شوي، د هغوی زخمونه خو پوره کېدل یا هغه جوړېدل ډېر ګران کار دی، لیکن کم از کم دا هغوی تصدی د حکومت هم ذمہ واری وه، او د دې نه علاوه د عدالت هم ذمہ واری وه. جی
صحیح. بریګیډیر صاحب، موږ کوشش کوو چې د پېښور د آرمی پبلک سکول د برید ښکار شو د ټولنې مشر شهدا فورم مشر فضل خان ایڈوکیٹ را سره هم په دې پروگرام کې ملمشي لګه شپه کې باغه هم راشي. په پاکستان کې کومو ګورو بریګیډیر صاحب، عدالتي کمیشن هم جوړیږي ډیر مواردو کې جوړ شو، خو دغه سه نتیجې مخې ته را نغلي، وجوهات ستاسې په نظر باندې څه کېدی شي؟
یو وجه خدا دا چې کوم کمیشن جوړ شي هغه ته پوره معلومات حاصلولو کې وخت ډیر زیات لګي، لکه د دې چې تقریبا چې پنځم کال وشو نو په هغه نه پس د دې دغه یو نتیجه راوتی اته چې دغه رپورټ وو.
زمونږ
عدالتي نظام چې کوم دی ډیر زیات سلو دی، او دغه وجه دا چې سپریم کورټ کې هم کیسو او هغه هم دومره وخت تیر شو دا چې ټول نتایج مخې ته نه راځي. دین علاوه نور کمیشنونه چې زمونږ د ملک د ماتې دوه غوري د حمود الرحمان کمیشن هغه ته کثرې نه خو ملاو شو، لیکن سرکاري طور باندې پبلک نه کړی شو ډېر موده پورې. او د دین علاوه نور د مرګونه شوي، که عادل قتلي خان دی، که هغه راواله تر وروسته پورې څومره شوي دي، که د بېنظیر دغه ده، که د دې نه ضیع الحق جهاز کړی شو، نو ډېر داسې لوی لوی پېښې شوي دي چې دا هغې رپورټونه یو خو وخت زیاته خلي، دویمه خبره دا ده چې داسې مضبوطه نشاندهي نه کېږي، او درېیمه خبره چې د خلکو ورو بې په دې زیز باندې اعتماد هم پاسي چې یاره دا یو خانه پوري وي، او د دغې نتیجې څه ډېرې ښې نه وي یا ډېرې وځنډولی شي، او بل د هغې مطابق چې کمې کاروایانې وي هغه نه کېږي. نو دا زموږ د ملک د عدالتي نظام او بل طرف ته د سزا او د جناز د قانون یو قسم له کمزوري ده.
بریګیډیر صاحب، موږ کوشش کوو چې موږ سره په دې پروګرام کې دا دوه میلمانه چې تاسو موږ یاد کړی هم راشي، د تکنیکی سستونز ده خو هغه پر وتا سره د خبرې جاری وساتم. بریګیډیر صاحب، کوم ګورو په اورال په امنیتی صورت حال کې وګورو، نو وزیر اعظم عمران خان نن هم په پیښور کې وینا کړې ده چې امنیتی صورتحال د مخکې نه ډېر ښه شوی دی، په 2014 او په هغه وغې نه مخکې چې څه صورتحال اوس هغه رنګ نه دی. نو آیا دې تناظر د دې برید د پاکستان چې کوم امنیتي هغه دی ډاینامکس یې بدل کړ کنه؟
اوس د دې خبره چې کله دا واقع وشوه، نو د دې د قوم ټول کاغه سیاسي ګوندونه وو، که سیکیورټي مختلفې ادارې وي، استخباراتي ادارې وي، او د دې نه علاوه که سیاسی چارواکی و، نو ټول ملک وضع ولړداو، او دا هغې په نتیجه کې دا شل نکاتي نیشنل اکشن پلان پروګرام جوړ شو چې د هغې په ذریعه باندې د داسې واقعې مخنیوی، او بل طرف ته د تشکردۍ د جړې ختمول او بل طرف ته داغي باره کې چې څوک کو او ویله پناور کوي یا او ویله سہولت ور کوي یا او ویتا بل طرف ته سو اشاري یا ټارګټ تور کوي یا څوک مرسته کوي دا وی خلاف هم کاروایي وشوي. هغه وخت کې خو اپریشن ضرب عذاب جاری وو داغي نه رد الفساد راغي او اوس هم جاری دی لیکن اوس هم پیښې کېږي لیکن په هغه سطح باندې
هغه کچه مانی ستاسو په وینا مانی هغه رنگ حالات نه دي چې اوس په خوا څنګه وو. را سره د شهدا فورم مشر فضل خان ایډوکیټ هم دی. فضل صاحب تاسو پر پروګرام کې هرکلی وایم.
تاسو یو جهان مننه.
ډیره مننه. بریګیډیر سید نذیر صاحب هم را سره په پروګرام کې میلمه دی. هغه سره خبرې وکړې ډېری تفصیلي. خو تاسو خپل نیغ په نیغه د دې برید چې کوم دی اغیزمن یې شپږ کاله وشو اوس څنګه تاسو کوي تاسو اوسم هغه د انصاف په لټه کې یو کنه؟
ډیره مننه چې په دونه اهم موضوع په نه اهم روز باندې تاسو موږ ته موقع راکړه چې زموږ موقف هم راشي. ګوري جی په دې شپږ کالو کې څه وشو څو نشو د دې ډېر مختصر جواب گزله ډېر اسانه باندې په یوټ کې در کوم چې د دغه واقعي په نتیجه کې کچاته سزا ملو شوې د اوسه پوري نو هغه صرف او صرف د دغه پیښې د آرمی پبلک سکول د شهداو والدین ته سزا ملو شوې ده. ځکه چې دغه بمونګه هم سزا ګڼو چې مونږ پیل ورځ نه والي نن شپږ کاله هم پوره شو مونږ د سړکونو په لاره د احتجاجونو په لاره د عدالتونو دروازې مو ټکولې بوک هړتالونه مو کړل پریس کانفرنس مو کې په اخبارونو کې یو ځای مونږ پرې نه خو چې کوم ځای ته مونږه د انصاف دپاره اواز ونه کړو غوښتنه مو نه کړه. ټول دنیا دا وکتل نن د دې غمیزې شپږ کاله پوره کېږي نن هم تاسو ګورئ په پېښور کې کوم ځای کې چې دا واقع شوی وه نن هم د پېښور کې د آرمی پبلک سکول شهدا والدین په سړکونو هم جړا کول او هم احتجاجونه.
عدالتي کمیشن هم دې باندې جوړ شوی او سمره تي مطمئن دي تاسو؟
دا ډېره عجیب او غریب خبره ده. اول خو زمونږ ټولنه اول په دغه عدالتي کمیشن باندې ډېر غټ تحفظات وو دا مونږ پیله ورځ نه سرګند کړې وو مونږ د سي عدالتي کمیشن نو غوښته د سپریم کورټ په سینیئر موست ججانو باندې مشتمل یو جوډیشل کمیشن غوښته وو چې کدا غا سپرویژن دی د یونایټیډ نیشن مبصرین یا هغه بیرونی د هیومن رائټس ادارې کا هو کې نو چې هغه ته هغه اکسس حاصل وي. خو د بدقسمتۍ نه هغه جوډیشل کمیشن نه شو یو نام نه ها جوډیشل کمیشن اعلان وکړي شو هغه د سلور کال پس او د دوه میاشتو ټیم ورکړو چې په دوه میاشتو کې به دا جوډیشل کمیشن تحقیقات کوي. د پیښور های کورټ یو جونیئر موست جج د ټولو نه چې جونیئر جج وو هغه ته دا اوسپارل کار او دغه کار د لپاره کم ټیم چې دوه میاشتې خو د بدقسمتۍ نه دوه میاشتې او دوه کاله چې تیر شو هغه نه پس دی هغه رپورټ تیار کو او هغه سپریم کورټ ته ولېږلو. او د افسوس غم مقام دا دی چې په دغه کمیشن ته چې کوم مخفل بیانونه ورکړي وو هغه ټول پټ کړل هغه خلکو ته دنیا ته ښکاره نه کړل. او د هغه
تاسو په وینا باندې لکه چې د پنځه سوا د پنځه ویشتو صفو چې کوم عدالتي رپورټ په هغه کې ستاسو چې کوم سرګندونې وي هغه را څرګندې نشوي. فضل صاحب تاسو را سره اوسئ. موږ سره د پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو یا د پولیټیکل ساينس څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف صاحب هم میلمه دي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډېر مننه.
ډاکټر صاحب تاسو د فضل صاحب خبرې واورېدلې چې د شهدا فورم مشر دی. را سره بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر صاحب هم میلمه دي. هغه هم د عدالتي کمیشنونو په اړه باندې خپل یو نظر ورکو چې عدالتي نظام له کمزور دی. که عدالتي کمیشنونو جوړښت موږ وګورو نو د دې سیاسي ارزښت څه دی؟
ډیر ته دا خبره وکړم چې دا خبره د دې د اهمیت باندې خو د خبرې ضرورت نشته دی ځکه چې ټولو ته پته ده. خو د ریاست دا ذمہواري ده چې هغه د خپلو وګړو تحفظ وکړي او هر لحاظ سره تحفظ وکړي او دې وګړو ته دا احساس ورکړي چې ریاست چې دی نو هغه د هغې نه غافل نه دی او د هغې د هغه خپل ذمہواري پوره کوي. اوس دا یو واقع چې وشوله په دې واقع کې خلک شهیدان شو خلک وځپل شو او د هغې په نتیجه کې په خلکو کې یو احساس د عدم تحفظ پیدا شو. اوس د دغه ویناګانو او د مطالبو په نتیجه کې ریاست لپکار دادی چې هغه په دې خبره باندې مطمئن کی څنګه مطمئن کی دا غي مختلفې طریقې دي او مونږه دا ټولې طریقې انسان جوړې شوې دي په هغه کې یو چې دین هغه جوډیشل کمیشن دی یا د عدالت کا کاروایی دا
صحیح.
نو د دې نه علاوه
په یو جمهوری ملک کې بل اداره هم شته چې هغه د عوام منتخب شوي خلک دي، نو په دې وجه باندې د خلکو دا خلک دا مطالبه هم کولی شي که چېرته د یو ادارې نه د هغې اطمینان نه وي، نو بیا په کار دا ده چې د خلکو منتخب شوي خلک خبره باندې بحث وشي چې دا واقع شولا او د دې واقع چې سکم ذمہ داران دي دا هغه تعین وکړي شي، نو په دې وجه باندې د عدالتي کمیشن هم په خپل ځای باندې خو زما په خیال باندې خبره دا ده چې د دې وګړو ته د دې احساس بااله هم وشي که چېرته زمونږ منتخب شوي ادارو کې دا خبره او دا سوالون راپورته شي او د هغې کې د دې څېړنه وشي او زمونږ دا متاثرین او دا خلک چې دي په دې خبره باندې
مطمئن کړی شي. بریګیډیر صاحب، تاسو دا خبره واورېدله د ولسی استازو د کارکردګۍ نه، یا د هغوی تا شپږ کاله وشو هغو خو په وخت په وخت باندې په دې اړه باندې که اپوزیشن وګورو، اپوزیشن زیاتره دا خبر راپورته کړی ده، حکومت غړي هم دا کوي، خو تاسو څنګه ګوري چې آیا په دې کې سیاسي ژمنتیا څومره ده؟
ګوره تر څو پورې چې دا واقعیت لوک په انده غي په وخت کې په اسلام آباد کې او در نروانه و چې وسنی وزیر اعظم عمران خان ورکوله او هغه تقریبا چې یو سل شپږ شورا دي شوی وي او د دغه په نتیجه کې هغه دار نه ختمه شو. یو سیاسي حکومت موجود او د هغه د ټول اپوزیشن او د حکومت غړي مو په دې واقعا باندې ضروري خبره چې د سکیورټي دارو د حکومت ترمنځ او به د سیاسي پارټو په دغه یو غونډه هم وشوه او په هغه کې د دې نېشنل اکشن پلان شنو کاتی بارا کې سلام مشورې وشو په هغه باندې اتفاق وشو.
بالکل،
یو خدغه کاروایی شوی و، دویمه دا شوی و چې د دین علاوه هم په دې باندې بار بار بحث شوی دی، لیکن په اسمبلی کې بحث کې دل یو خبرې بل طرف ته داغوی چې کم قرارداد پاس کی داغې هم حکومت د وخت چې کوم حکومت یې هغه په عملي سطح باندې په هغه نمونه په شکل کې نه راځي. کدی چې زمونږ ملک کې پالیسۍ خو جوړې دي شي خې جوړېږي، لیکن زمونږ چې کم په ځمکې په سطح باندې هغه به لاګو کولی هغه نظام کمزورې دی، امپلیمنټیشن میکانیزم چې مونږ ورته وایو هغه کمزورې دی. دویمه خبره دا ده چې په دې کې بیا داسې ملوث خلک چې هغه ضروري خبره هغه اثر لري او چې کله که په سیاست کې اثر لري که په سیکیورټي ادارو کې اثر لري او حکومت کې اثر لري یا بیوروکراسي کې اثر لري یا جوډیشلي کې اثر لري، نو په هغوی باندې د دې دغو کېدل ګران هم وي او هغوی د دې د پاره به یو رکاوټ هم جوړیږي، نو دا ستونزې هم شته. نو یقیني خبره چې دا کوم رپورټونه خو وشي، لیکن دې رپورټونه هم یو خو وزنډولی شي بل پرې عمل درآمد نه کیږي. او درېمه خبره دا ده چې که زر انصاف او فوری انصاف وشي او دویم طرف ته د داسې واقعو مخنیوی په صحیح طریقې سره وشي، نو بیا د هغې دوباره کېدل هم کم شي او بل طرف ته چې کوم ځپلي شوي خلک یې یا د هغوی خاندانونه دي د هغوی هم څه تسلی وشي.
بالکل،
لیکن دغه تسلی پوره طور نه ده شوې، البته څه حده پورې شوې ده.
دا خو تاسو منئ چې اوسه پوری د دې مداوا غرنګ نه درشه به. فضل صاحب، څنګه ډاکټر عبدالرؤف صاحب دې خبرې ته اشاره وکړله چې مختلف فورمونه چې یو ادارې نه مطمئنی تاسو نور ادارو ته تاسو رجوع وکې، څنګه ډاکټر صاحب اشاره وکړله چې د ولسی استازو، نو آیا تاسو په هر فورم باندې د دې پیخي د دې ناورین په اړه باندې تاسو خپل आवाज نور زینو ته رسولې دی وکړ؟
بالکل جی، څنګه چې دوی د ولسی استادو ذکر وکړو، زمونږ چې کوم ملګری زمونږ کوم پیژنګلو د پارلیمان غړي چې کوم یو مونږ هغه په ذریعہ دا سوالونه کړی دي په پارلیمان کې، دا کوشنیر چې دا کلیټمی دي هر ځل چې د پی اس پی خا کلیزه غلې دا هغه بار بار شوی دي، خو هغه پینډینګ ساتلې شوی دي، په هغه بحثونه نه دي شوی. هغه تاسو تم پته دا ټوله دنیا ته دا پته ده مونږ اسیدان له دوکه ورکو کوم دا ویو چې د پاکستان پارلیمان آزاد دی، د پاکستان عدالت آزاد دی، د پاکستان عدالت او د پاکستان پارلیمان د جی ایچ کیو تابع دی او د جی ایچ کیو تابع کوم چې هیڅ
دغه پیخي برای راست ملوثي چې کوم تاسو ګوري هغه په دغه اداره باندې راځي، ځکه چې دغه اداري چې کوم سربراهان موجوده دي او چې کله دوی بیا ریټایر شي دوی بیا د خپل چې کوم کتابونه لیکي هغه کې دغه ټول کیسې لیکي چې او دا مونږ کړی د کلچرل ډیم چې د زمونږ سټریټیجیک پلان او د زمونږ دغه مختلف نمونه ورکړي، او ولې چې کله دوی په طاقت کې وي په اقتدار کې وي نو هغه ټایم سره دوی صرف د قومي سلامتي په نوم باندې او د نېشنل سیکورټي په نوم باندې دا مختلف نمونه ورکوي. نو زمونږ غوښتنه د ټولو طریقو سره مونږ یو لاره پرې نښو، مونږ یو فورم پرې نښو، او مونږ چې د پاکستان غړي وو د دغه ریاست سبجکټ شو، زمونږ بنیادي او مین چې کوم ذمہوار دی هغه ریاست دی. د ریاست بیا چې کومې ادارې دي متعلقه هغه کې ټولو نه اول عدالت راځي. نو مونږ د پیله ورځ نه د عدالت ته تللي وو، عدالت کې غوښتنې کړي. که تاسو خالد در احسان الله احسان کې وګورئ په 2015 کې چې کله د خپل ځان سرنډر کو یا د ریاستي ادارو ویل چې دا مونږ سره دی، ما مغه ټیم سره په پېښور های کورټ کې یو ریټ پټیشن داخل کو چې ما سره مونږ سره دا یره ده، مونږ دا پوهیږو چې دا د تاسو امنستي ورکړي دي، تمافي ورکړي دي، به نه سزا کوي. نو دا د عدالتي اډر در لاندې د دسمبر 2015 کې د پېښور های کورټ چیف جسټس اډر کړی وو چې دغه احسان الله احسان به نه آزادوي او دی به زر تر زره هغه فوجي عدالت ته وړي چې به کوم فوجي عدالت د آرمي پبلک سکول د سانحې په بنیاد جوړ شوی
وو.
د بدقسمتۍ نه درې نیم کاله دغه سړی میلمه وساتلو او اوس د میډیا په ذریعه خبر شو چې هغه سیف پیسي ورکو هغه یا مونږ نه لاړو یا آزاد شو. نو دغه کوم طرف ته اشاره
کوي باره کې خو دا حکومت دا دریځ لري چې هغه د هغه نه تښتېدلی دی، لکه د حکومت دا یو دریځ دی. خو ډاکټر عبدالروف صاحب تاسو د فضل صاحب خبرې واورئ دلی که موږ وګورو هغوی بار دا خبره کوي او که لږ شانې دا مونږ ریزمبلنس کو یا دا د دې مقابله وکړو د عدالتي کمیشنونو یا دې سره تړل یا داسې د پیښو د بدو پیښو مونږ ته د پاکستان هغه ولې نتیجې نه ورکوي. او څنګه دی فضل صاحب هم یو خبره وکړله، یو خبره ته اشاره وکړله چې هغوی دا وایي چې د داسې ادارې بیا په خپل رپورټ کې دا ولیکي چې وایي چې دا یو امنیتي یا سیکیورټي لیپسز یا امنیتي نیمګړتیاوې وي. تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
فضل صاحب چې کومه خبره وکړله هغه ډېر په تفصیل سره وه، او دې ځکه چې د دې ټولې واقعې او د دې ټول هر څه نه هغې خبر دي، او دا هر واقع چې د هغې نه پسته شوې ده او څونه کوششونه چې شوي دي په هغې کې دي شامل دي. نو د دې دا خبرې د دې خبرو په جواب کې بل هیڅ جواب نشته دی چې د دې خبرې د دې سوالونو نه څوک جواب ورکړي.
بالکل
خبره دا ده چې داسې قسمه واقع لکه دغه چې وشوله او دې لمن ټول له خلکو له په دې باندې سوچ په کار دی چې یاره که چېرته مونږ په دې یو واقع باندې دغه شانتې غلي پاتې شو نو دا واقعات به همدغه شانتې بیا هم را روان دي. نو که نن دغه واقع د APS د ماشومانو سره شوې وه، نو دا د دې سره نږدې او د دې په شانتې نورې واقع هم کېدی شي. نو زمنګ دا وایو چې دې کې د عوامو یو رول دی او په کار د چا غ خپل رول ادا کړي، او هغه رول دا دی چې دا زمونږ ملک دی او په دې د دې ملک مونږ وګړي یو، او د دې هر هغه فیصله کوم چې په هر لیول باندې کیږي هغه دې زمونږ په تپوس باندې وشي. که چېرته مونږ دې خبرې باندې دې کې کامیاب شو چې د دې ملک خلک فیصلی چکیږي د دې په تپوس باندې کیږي، نو د APS واقع او د دې کوم ذمہواران دي یا که داسې قسم نور کوم ذمہواران واقع راشي او دا غي ذمہواري وي، نو بیا به د هغه ذمہواري تعین هم شي او د آینده لپاره به هغه خلک خیال هم کوي چې بیا چېرته داسې واقع ونه شي. لکه مثال تاسو ته چې ما کومه خبره وکړه چې دا د ولسي نمایندګانو او د هغې په مجلسونو کې د اسوان راپورته شي چې څنګه داسې دا خلک کامیاب شو چې د ملک ته دننه رالل، آیا زمونږ بارډر باندې دغه شانتې سیکورټي انتظام نو، او بیا چې دننه رالل بیا دغه ځای ته څنګه راورسېدل. دا ټول سوالونه چې دي نو دا زمونږ په کار دی چې دا خلک راوچت کړي او د خپل ولس
مشرانو نے ہم وکی چې تاسو موږ دغه ته لګی نو د څه د پاره لګی د دې خبرې د پاره لګو او که تاسو نشئ کولای نو بیا دغه ته د تو ضرورت نشته
هم دې کې دا یو پښتنه راپورته کیږي چې کله هم داسې پښتنه راپورته کیږي ډاکټر صاحب چې کله هم داسې پښتنه راپورته کیږي نو په داغه په جواب کې دا ویل کیږي چې دا د ملک خلاف خبره کوي یا د هغه خلاف خبره کوي یغي باندې بیا د نوري ټاپی پی لګي
نو هغه چرته داسې دا خبره اختیار ده دغه نوري ټاپی چې هر څومره ملګي نو دا خو بیا مسله د د یو قانوني مسله شوله او د قانوني مسله چې کله راشي نو بیا په کار د چپ عدالت کې خبره پیښ شي چې زه په دې فلاني کس باندې د دې ټاپه لګوم چې دا غدار دی نو زه بیا عدالت کې د دې خپل قانون شته دی پاغي کې ثابت کی او غلط سزا ورکي خو دا خبره خو قانوني نه ده دا خبره خو د دې خپل باندې دا چې یاره بل تک اختیار چاته پکار دی آیا هغه خلکو ته د چا چې دا وطن دی یا دغه خلکو کې یو خاص طبقه یو خاص ګروپ هغه ته دا اختیار پکار دی نو زمون خو دلته کې یو جمهوریت دی دلته کې زمون خلک ووټ ورکي دا خلک پکار دی چې په خپل اختیار ته مونږ ووټ ورکو خلکو له اقتدار ورکو نو پکار دا دی چې هغه سره د اختیار هم وي
بریګیډیر صاحب تاسو د ډاکټر صاحب خبرې واورېدلې د ولسي استازو هغه باندې د ډاکټر صاحب زیات هغه دی توجه دا هغه ځکه چې دا چې ولسی نمائندگان هغه داسې دي چې دا غوي د عام ولس اواز په پارلیمان کې دغه کوي نو ډاکټر صاحب ډېر خوري خبر دي ته وکړ چې خبره په دې واقعا باندې دا چې د دې واقعې ولې اوسه پورې هغه خپل منطقي انجام ته ونه رسیدله چې هر کال موږ خدا دا تلین او دا ناورین په ورځ په توګه منځو خو موږ هغه کسانو ته اوسه پورې ونه رسیدو چې کم په دې کې ککړو کم انصاف هغوی ته ترلاسه شو اوس هم د هغوی د انصاف لپاره در په در ګرځي
ګوره تر څو پورې چې د ولسي نمائندګانو تعلق دی نو دا خو کله یو پارټۍ کې وي کله بل پارټۍ چې حکومت کې وي بیا اختیار کاږي اکشن نه چې کله اپوزیشن کې وي نو بیا ډېر زور شور سره راځي چې دا کول پکار دي دا کول پکار دي نو یقیني خبره چې زمونږ کم د ولسي جرګو یا د دغې کم خلک دی هغه کمزوری دی او سیاسی پارٹی هم کمزوری دی چې هغه یو داسې مضبوط خونته کې نظام تر اوسه وضع نه کړ سیاسی حکومت نه رااله او د محمود رحمان کمیشن رپورټ نه ورکاو تر څو پورې چې هغه په کثره کې ومندلې شو نو دا مسائل خودی او دې مسائل صرف سیکیورټی ادارې یا استخباراتي ادارې یا حکومت ذمہواری دا زمونږ د ټول قوم یو المیه ده او المیه دغه دا چې ټیک په باقی دنیا کې دا چې کیږي لکه افغانستان کې هم دا چې خونړي بریدونه شوي دي چې هغه ناجایز وو د زیاتیو لکه څنګه آسټرېلیا چې اوس منلې ده چې هغوی د انساني حقوق خلاف د هغوی فوجانو کار کړی وو دې نه علاوه په افغانستان کې هم داسې شوي دي کرزی هم څو فصل جړلې دي چې صدر وو چېره زما ماشومان مري او په هوایي حملو کې مري او ماشومان وي لیکن دا چیز خوشتر او تر دې حدا پورې چې 9/11 شوی دی هغه بار کې ډیر شکوک او شبهات دي هم دا هغه خلکو دي دا غیم چې کوم خلک پړ شوی هغه وایي چې زمونږه پورا پورا دا درسایو نه شولا نو دا ډیر چیزونه دي چې دې ته دې سیاست وایي یا دا چیزونه وته وایي لیکن بل طرف ته زه دا وایم چې یو نظام دی دې نظام کې پکاره چې مونږه یو بل سره خپل معلومات او خپل رائے او خپل فیصلی شریکونه به اعتماد دې جوړي
اعتماد و جوړي بالکل
وزن دې پاغه کې هغه اعتماد د ذکر ختميږي چې وزن دې وډه شي او دریم طرف ته تاکي ګامونه وانه خسته شي او دریم طرف ته داغه خلکو چې څوک متاثر هغه ته
هغه ته
جواب ورنکړي
فضل صاحب وخر سره 3 منټه دي او لن راته وي ساسو دا سمرم غمیزه دا خو مونږ نشو راغونډولې کې من سن خبري وکو خو ستاسو په نظر باندې کوم هغه ګامونه دي چې په کار د ریاست او هغه کارونه پورته کې چې تاسو په مطمئن شي
وګورئ دي چې د غمیزه د کومګا انفرادي غمیزه وګورو نو دا به موږ زیاتې کوو زه ویم چې دا بچي د زمازوي زمازوي نو د کوم زیو موږ به حیثیت کوم په کار چې سوچ وکړو فکر وکړو او دغه واقع نه عبرت والو چې آینده دغه شانتي نور مور او پلاران ونه جوړیږي د دې لپاره دا ډیره ضروري ده چې په موجوده وخت کې کوم واقعیت شوی دی یا په ماضي قریب کې چې داغه پلټنه وشي او داغه قاتلان داغه اصل ذمہوارانو ته سزا قرار واقعي سزا ورکړي زه د محترم بریګیډیر صاحب ډیر احترام سره ټولو خبرې صحیح وي چې ادارې دا کار نه کوي پارلیمان خود بدقسمتانه دغه اغه ادارې زبر ډایرک راځم چې د پاکستان فوج هر کله زیاتی کړی دی. یو جمهوری سیستم یې نه دی پریښی، هغه مخکې ته پرمختګ ته نه دی پریښی. د سیاسي خلکو نه فائدې اخیستي په مختلفو وختونو کې. موږ به هغه خبره یو ټاپک سایډ ته کېدو، د نننۍ پیښې ذکر به وکړو، د ای پی ایس ذکر به وکړو. ګورې د آرمی پبلک سکول سانحه چې ده، که موږ صرف دغه یو سانحه راوالو، دا سانحه د پېښور په کنټرونمنټ کې، په کنټرونمنټ کې واقع سکول کې شوې ده، کوم چې د آرمی پبلک سکول د بینر د لاندې او د هغه د فلیک د لاندې او د هغه کمپاؤنډ او فو پورې چې موږ خپل تحقیقات وکړو، د فیډرل ګورنمنټ او د پروینشل ګورنمنټ ته چې کوم د دې تھریټ الرټ مخکې نه راغلی و، چې د هغې په نتیجه کې په کار و چې دی دا 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 پیښه
شوې. بالکل فضل صاحب، وخت را سره بیخي لنډ دی، او ډاکټر صاحب نو اخري یو کمنټ اخلم، ډیر زیات وبخی. ډاکټر عبدالروف صاحب، په کار څه دی ستاسو په نظر باندې؟
زه دا فضل صاحب چې کوم خبرو کړم، هم د دغه سره د دې اتفاق دی چې د دې خلک په خپل مونږ دې ته وګورو چې دا یو واقع خو شول او زه پولیسو خو چې دا انده د پاره داسې واقع ونشي، او د دې د پاره واحد او واحد لار دا ده چې د کوم سړي دازي مواردا چې هغه د ملک ته تحفظ، خلکو ته تحفظ ورکي، نو هغه تحفظ ورکي. که چېرته تحفظ نشي ورکول، نو بیا دې قوم ته دا اختیار ورکړي شي چې هغه د خلکو نه تحفظ وکړي، چې تا باندې زما دونه بجټ خرچ کیږي، نو تا زما تحفظ ولې
ولي ونکو. ډاکټر صاحب، ډاکټر روب صاحب، بریګیډیر سید نذیر صاحب او فضل خان ایڈوکیټ صاحب، ډیر زیاته مننه چې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې مرا سره برخه واخیسته. ډیر زیاته مننه تاسو، خوشاله و آباد اوسئ. کده من کوم دې سره د مشال رادیو د مشال تر رڼا لاندې بحث رانغاړو. خپل کوربا ګلایسته اجازه ورکړي، خو د مشال رادیو خبرمري به تر ماخام شپږو بجو پورې دوام لري.